اورید ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مو زه نور یاست نوري هر کله کوم د خبرونه چې لس بجې دغه د پایل شو تر یو لس بجو دوام کوي دوهمه نیمه یې د ازادي رادیو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده د غرض اور چې ولسمشر کرزی په یوه نوي اقدام کې کورنوي چارو سل به صلاحيت شوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوي وزیر او د کورنوي چارو د وزارت مرستيال مشتبه پتنګ هم د کورنوي چارو د وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رای تر لاسه کولو لپاره ور پیژني په دې اړه د ولسی جرګې یوش مې غړو هم عکس العمل نه خوذلی او ویل دي چې ولسمشر کرزی بیا له مصلحت کار اخیستی مخکې دی چې د راپورونو خبرېدو ته ور ورسیږي خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي
د لاسو بجو خبرونه تشریح لاس په سر کې مهم سرټکی په کابل کې نن په سلګونو خلکو د پاکستان له خاورې پر کونړ د راکټي حمله د دوام پر ضد مظاهره وکړه ټاکل شوی د ولسمشر کرزی راتلونکي اونۍ بسم الله محمدی او مشبه پتنګ د دفاع کورنۍ چارو وزارتونو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي او په نړیوال خبرونو کې اوري چې ایران چین د ناپیل هیوادونو د غورځنګ د مشرانو کوربه دی هیله مند دی چې په دې سر به وکولی سي په نړیواله سطح خپل حیثیت او اعتبار پیاوړی کړي بشپړ خبرونه په کابل شهر کې نن په سلګونو خلکو د پاکستان له خاورې پر کونړ د راکټي حمله د دوام پر ضد مظاهره وکړه د ازادي رادیو خبريالوي مظاهره کوونکي مرګ په پاکستان ناری وهي او له تایمني سیمه څخه خپل مظاهره پیل کړي د مظاهره تنظیم کوونکي وایي چې خلک به تر کارتي پروان پورې حرکت وکړي او د پاکستان د سفارت مخې ته به د احتجاج په توګه راټول شي په خو هم پر کونړ کابل او ځینو په کونړ کابل او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د راکټي حمله پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي ولسمشر کرزی د کورونی چارو سلب صلاحیت سوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوی وزیر او د کورونی چارو وزارت مرستيال مشتبه پتنګ د کورونی چارو د وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي شغلی محمدی د رواني میاشتې په سر کې په هیواد کې د نامنې د زیاتېدو او پر کونړ د پاکستان د راکټي حمله لوچې د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت سو د ولسی جرګې ځینو غړو لازادي رډو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر یو اربیا له مصلحت څخه کار اخیستی او شغلی محمدی چې همدا میاشت مخکې دوی ورڅخه د باور رای واخیستې پر بل مهمه چوکۍ ګماري شاید کسان راتلونکي اونۍ د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورپېژندل سي ایسف وای چې د افغانستان د ملي اردو په درشي کې یو کس پرون درې استرالیا سرتیري په روزګان ولایت کې وژلي د استرالیا د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې په پیښه کې چې پرون ناوخته رامنځته سوه پکښې دوه سرتیري ټپیان سوي هم دي تر دې مخکې نړیوالو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یوازې د خپلو درو سرتیرو د وژل کېدو راپور ورکړی و خو د هغوی د هویت په اړه یې څه نه ویلي په روزګان کې 1500 استرالیایي سرتیري د 1600 ځواکونو په چوکاټ کې ماموریت ترسره کوي د روان کال د پیل راهیسې دا ډول شاوخوا 1.5 حملې سوي چې پکښې 45 بهرني سرتیري وژل سوي دي د پکتیا د امنیت قمندانۍ وای د امنیت قمندانۍ وای نن سار په احمد آباد ولسوالۍ کې د سړک د غړې په بمی چاودنه کې یو پولیس ووژل سو او دوه نور ټپیان سول د پکتیا د امنیت قمندانۍ مرستيال سمنوال محمد زمان نازادي رجو تو ویل چې چاودنه د ملي پولیسو پر موټر سوي ده طالبانو د پیښو مسولیت په غاړه خسته ویل دي چې شپږ پولیس پکښې ووژل سوي دي خو چارواکو د دوی دا نه ده تایید کړی او اده هم د سیمه نړۍ څخه ایران چینند د ناپیل هیوادونو د خورځنګ د مشرانو کوربه دی هیله مند چې په دې سره به وکولی سي په نړیواله سطح خپل حیثیت او اعتبار پیاوړی کړي دغه سرمشریزه چینند په تهران کې پلانستل کېږي او دوه ورځې به دوام وکړي په اجنډا کې د سوریه د کړکیچ د حل لارې په ګډون د بشري حقوقو وضعیت او د اټومي وسلو د لمنځه وړلو مسایل شامل دي د دې غونډې تنظیمونکو کې وایي چې د ودی په حال کې هیوادونو د دولتونو یا حکومتونو شاوخوا 16 مشرانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی د ګډونوالو په ډله کې د افغانستان ولسمشر کرزی د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری د مصر ولسمشر محمد مرسی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون شامل دي مرسی په 1999 کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته د مصر لمړنۍ ولسمشر دی چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي د ناپیل هیوادونو غورځنګ چې 140 غړي لري د سړې جګړې په جریان کې د هغه هیوادونو لخوا تاسیس شو چې غوښتل یې د امریکا د متحده ایالاتونو او شوروي اتحاد د نفوذ مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې د ایران لپاره یو ضربتي ډله ځنګړې کړې څو هغه داوي وڅېړي چې تهران آیا په پټه د اټومي وسلو جوړول ته پرختیا ورکوي یا یې ورکړي او او کڅنګ خبري ژانسونه وای د غیلان د اټومي انرژي د څارې ادارې په یو داخلي سند کې موجود و چې پرون رابر سي رسو د دې یادښت له مخې د ایران لپاره د اټومي انرژي د ماهرانو استخباراتي شنونکو او نور متخصصانو ضربتي ډلې د اګست پر لسم خپل کار پیل کړی په دې بیان کې ویل سوي دغه ګمارل سوي ډله به له ایران سره د اټومي انرژي د ادارې د توافق پر عملي کولو تمرکز کوي چې په هغه کې د اټومي ساحو څارنه او د اټومي انرژي د څارې ادارې د پریکړه لیک د مقرراتو عملي کول شامل دي په ویانا کې ډیره د اټومي انرژي د څارې ادارې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د 15 هیوادونو ګډ هیئت غړي دي تیر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګند کړه چې شای پوځي اړخو لري خو تهران وایي اټومي فعالیت په بشپړ ډول سولیز اهداف لري ټاکل سوی د چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران نن د سوریې د حالات په اړه خبرې وکړې په دغه غونډه کې د ګډون په مقصد نیویارک ته روانېدو مخکې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر احمد داوود اوغلو ویل چې دوی به پر امنیت شورا فشار راولي چې دغه زرګونو کسان لپاره چې په سوریه کې لشکړو تښتي د دې هیواد دننه یو امن سیمه رامنځته کړي په اوس وخت کې 80,000 سوریایان ترکیه او شاخوا 113,000 نور هیوادونو ته کډه شوي دي په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر ګیرارد آرود ویل امنیت شورا په دې برخه کې ډېر اختلاف لري خدای هیله مند دی چې دغه شورا به چې 15 غړي لري د بشري حقوقو په مسلو کې یو ګډ دریځ غوره کړي دی وی په امنیت شورا کې ډېر اختلاف دی د زموږ ترمن سیاسي اختلاف دی یو شمیر هیوادونو چې زما هیوات هم پکې شامل دی په کراتو ویل چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید لواکل لري سي ځین نور هیوادونه د امنیت شورا غړي بیا ورته نظر نه لري او همدای لته چې دغه اختلافات ډېر شوور دي چین او روسیه چې د سوریې په اړه د امنیت شورا مخکنی پریکړه لیکونه ویټو کړي ټینګار کوي چې هر یو اقدام ته به په سوریې کې د رژیم د بدلولو د یو اقدام په سترګه وګوري د راپورونو لمخې د یمن په جنوب ختیځ کې 15 مشکوک اسلامي سختلیزي د بیپلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوي دي سیمه ایزو چارواکو پرون ویل چې د حمله د ختیځ ولایت حضرموت په القطن سیمه کې سوي ده د امریکا متحده ایالات چې په یمن کې د اسلامي سختلیزو د فعالیتونو لپراخېدو اندېښنه لري په روان کال کې په دې هیواد کې د بیپلوټ الوتکو حمله زیاتې کړې دي د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده مرکز په یمن کې دی چې لاغه ځای په گاونډي سعودي عربستان کې او هم د متحده ایالاتونو پر ضد فعالیتونه زیات کړي دي د تیر سه‌شنبه په ورځ د یمن په مرکزی برخه کې پر یو موټر د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې د القاعده دوه مشکوک غړي وژل سوي وو او روسي خبر هم ده چې د اوکراین سره محکمه ده په خواني صدر اعظم یولیا تیموشینکا استیناف چې له خپل مقام څخه د نوړ غټه خستن لقبل په وکاله باندې محکومه سوی رد کړ د تیموشینکا مدافع وکیل سرهی ولانسینکو محکمه تورنه کړ چې د ولسمشر تر فشار لاندې د استیناف د ردولو اقدام کړی دی تیموشینکا تیر اکتوبر میاشت له محکومې دو وروسته په 2009 میلادي کال کې چې لا هم صدر اعظم و له روسیې سره د طبیعي غازو له تړون سره د تړاو په تور په زندان کې ده د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستل او کتلی شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کوم او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطلب لرو ولسمشر کرزی په یو نوې اقدام کې د کورنیو چارو سلب صلاحیت شوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوې وزیر او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ولسمشر یو ځل بیا له مصلحت څخه کار اخیستی
دا یو غلط ظلم دی چې رئیس جمهوریت افغانستان د خلکو سره کوي
د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو کلونو کې د اردو لیکوتل د جلب جذب په چارو کې ډېر کار اخیستل شوی او همدا سبب دی چې یو شمېر مخالفینو د غولیکوته لار موندلې ده
منګه د جلب او جذب په پروسه کې څومره چې ضرور وو چې توجه ورته وشي منګه په دې برخه کې کمزوري وو خو
په دغستان کې د یو صوفي روحاني د مشر له وجل کېدو وروسته په د جمهوریت کې د تاوتریخوالي د نوې څپو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي پر دې سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو چې دا بحث هم د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هند او ایران د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا مسلې ته ځانګړی شو
دا غنبه بندر چې چابهار نیمه کې ایران سره موږ یو تړون وکړ چې دا غي په بنیاد به افغانستان ته 50 هکتار ځمکه ورکوي
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ویل کېږي ولسمشر کرزی څو ورځې وروسته د دفاع د نوي وزیر په توګه بسم الله محمدي چې تېره میاشت ولسي جرګې سلب صلاحیت کړی و او د کورنیو چارو د وزیر په توګه د دې وزارت مرستیال مشتبه پتنګ ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ورپېژني. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر یو ځل بیا له مصلحت څخه کار اخیستی او د مصلحت د نه کولو ژمنه یې چې د ولسي جرګې غړو ته یې څه موده مخکې کړې وه نه ده عملي کړې. په دې اړه نور حال د صالح محمد صالح په راپور کې.
ولسمشر حمید کرزی په یو تازه اقدام کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي د دفاع او د کورنیو چارو وزارت مرستیال مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د نوو وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته معرفي کوي. ولسی جرګې د همدې میاشتې په پیل کې د کورنیو چارو او دفاع وزیران بسم الله محمدي او ستر جنرال عبدالرحیم وردګ د ناامنیو د زیاتېدو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د دوام او د اداري فساد د تورونو له کبله استیضاح کړل. دغه نوې څېرې هم باید د ولسی جرګې له فلټر څخه تیر سي. د ولسی جرګې د کورنیو چارو د کمیسیون مشر او د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی حمیزي له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل نیوي کسان د مصلحتونو لمخې ولسی جرګې ته ورپېژندل کیږي.
د ریاست جمهور او د دوو مامینینو چې یو مارشال دی بل خلیلی دی د دې در مابین د مصلحت پر بنیاد باندې نشایسته خلک په فساد لړلي خلک او د افغانستان ملي ګټو ته نه وفادار خلک دوی ولسی جرګې ته معرفي کوي. دا یوازې په ولسی جرګې باندې رشکه وهل نه دي، دا د افغانستان په خلکو باندې رشکه وهل دي. د دې په مقابل کې به ریاست جمهور هم په دې باندې پوه شي چې د افغانستان ولس او ملت
یو پښتنه ولړیږي. هغه دا چې ولسمشر کرزی کولی سي بسم الله محمدي چې میاشت مخکې د ولسی جرګې لخوا سلبي صلاحیت سو د دفاع د وزیر په توګه د باور رایې اخیستلو دپاره د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي وویل د قانون له مخې دغه اقدام کوم خنډ نه لري. د خواسي څرګندونو ته په پام سره ولسمشر کرزی د چنګاښ یا سرطان په لومړیو کې په ملي شورا کې درې ګونو قوو ته د وینا پر مهال هم یوې جلا موضوع ته اشاره کړې وه.
خواره برادر مر خو شما کله ټول مصلحت ګرا گفتین
د یوې خوند او ورونو تاسو ټول ز مصلحت کوون کې یو بللم تر اوسه مصلحت ګرا وم خو د زینو دلایل لمخه تر دې وروسته خبره بل ده اخر به اصلاحات راځي. خوشاغلی خواسی وای د بسم الله محمدی په بیا معرفي سره ولسمشر کرزی بیا هم له مصلحت څخه کار اخیستی خپل ژمنه عملی کړی نه ده. دوی فکر نه کوي چې په حکومت او نظام کې به داسې څه پیښ شي چې دوی مصلحت ته مجبور نه سي. اوس چې عملاً لیدل کیږي ولسمشر مصلحت کړی چې بسم الله محمدی بیا معرفي کړی دی. پاین حل کې ولسمشر کرزی د ملي امنیت د ادارې مشر رحمت الله نبیل ل خپل دندې لري کړي او تم کېږي د کندهار پخوانی والی اسد الله خالد پر دې څوکۍ وګماري. بل خو د ولسی جرګې یو سرچینه چې نه غوښتل نومي واخیستل سي ازادي رډو تول شاید راتلونکو ونی په شنبه یا هم یک شنبه قاضی القضات لوی ترنول او د سرحدونو اقوامو او قبایلو چار وزیر هم ولسی جرګې ته د باور رای داخلو د پاره معرفي سي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسی وی نور نو له مصلحت سره مخه پکړه.
اگر رئیس جمهور یک تجدید نظر وکنه
کبل اس مشر بیا کتنه وکړي او د دې هواد هغه خلک چې هم صادق متخصص او دیندار وي په مهمو دولتي وظایف وګماري افغانستان به شرطلونکي ولري. کنه زیاتلونکي شنه وینم هم د اوس راتشکری چې تیار راتلونکي به ولري
او از قبل بارم روشن معلوم نشه کې ګویندي تاریخ خواهد بود.
و امر دلچه ولس مشر کرزی د کورنیو چارو سلب صلاحیت شوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوی وزیر او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزیر په توګه ولس جرګې ته معرفي کوي. د ولس جرګې زینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ولس مشر یو ځل بیا له مصلحت څخه کار اخیستی او ښاغلی محمدي چې همدا میاشت مخکې دوی ورڅخه د باور رایه واخیسته پر بله مهمه څوکۍ ګماري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د کورنیو چارو د دې جرګې د کورنیو چارو د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی له صالح محمد صالح سره په مرکه کې د ولسمشر کرزی د دغه نوي اقدام په اړه وویل
دا چې په یوات کې د نحمې په مخنیوي کې به څومره رول ولوبوي دا بعدي خبرې دي. اوس تر کومه ځایه پورې چې ولسی جرګه یا د افغانستان خلک کوم مشکل لري یا د کومو مشکلاتو پر اساس دوه وزیران چې وزیر دفاع دی او وزیر د داخلي دی
بله اوس چې دغه سلب صلاحیت سوی وزیر بیا تاسو ته په بل مقام کې در معرفي سوی دی، څه فکر کوئ چې دی به وکولی سي چې د باور رایې واخلي؟ آیا ستاسو په نظر دا یو غوره انتخاب دی؟
داسې دی، د باور رایې اخیستل د ولسي جرګې یا نه اخیستل دا معمول دی. د دې په څنګ کې د افغانستان د خلکو مشکلات په نظر کې نیولو سره دوه وزیران سلبي صلاحیت شول، چې د یوې خواته د پاکستان بریدونه، د بلې خواته د ایران مداخله، او د دې په څنګ کې چې انتحار او انفجار او ترور په افغانستان کې هغه اخیری مرحلې ته رسېدلی دی، په دې شکل باندې زنجیري وژلي چې زموږ مخور یا افسران یا فینانسا باید په نقشه کړو. نو په دې اخله باندې وزیر د داخله سلبي صلاحیت شو، دا چې رئیس جمهور دی هلته د سرپرست په توګه باندې وټاکي، وروسته د هغې تصمیم ونیوي چې وزیر د دفاع په چوکۍ ته ونوموي. دا د رئیس جمهور د افغانستان د خلکو په حق کې یو ظلم دی. هغه وزیر چې د ولسي جرګې د خواسته سلبي صلاحیت شوی وي، هغه اول خو د سرپرست په توګه وټاکل کېږي، بل د دې ته ورته وزارت په چوکۍ ته ټاکل. دا بیا د واضح او په ډاډ سره وایم چې یو خو به دوی د ولسي جرګې د وکیلانو سرورت ترلاسه نه کړي، چې هغه د افغانستان د خلکو اراده هلته کمچلوي. د دې په څنګ کې دا یو غټ ظلم دی چې رئیس جمهوریت د افغانستان د خلکو سره کوي.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی او د دې جرګې د کورنیو چارو د کمیسیون رئیس محمد نعیم الالی حمیدزی و چې د ولسمشر کرزی د نوي اقدام په اړه یې خپل نظر څرګندو. ویل کېږي کرزی به په نږدې راتلونکي کې د کورنیو چارو سلبي صلاحیت شوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوي وزیر او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزیر په توګه ولسي جرګې ته اورو پیژني. د غراز ولسمشر کرزی په بل اقدام کې په رون د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل له کار لری کړ. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر دا کار د نوي اصولو له مخې کړی چې یو کس باید د ملي امنیت د ریاست پر څوکۍ له دو کالو زیات پاتې نه شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې د استرالیا دفاعي چارواکو د تایید کړ چې درې عسکر په اوروزګان کې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم لرونکي لخوا په ډزو وژل شوي دي. دغه راز دغو چارواکو ویلي دي چې په دې پېښې کې چې پرون د دوی اډې ته نږدې په اوروزګان کې رامنځته شوه، د استرالیا دوه نور عسکر هم ژوبل دي. دا ډول پېښې په روان کال کې زیاتې شوې دي. ویل کېږي چې په ډیر شو دا ډول پېښو کې بهرنیو عسکرو ته د تلفاتو شمېر 50 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د اردو لیکو ته د جلب و جذب په چارو کې له بیړې کار اخیستل شوی، او همدا سبب دی چې مخالفان دغو لیکو ته لار پیدا کړي. د دې وزارت ویان پرون په دې اړه په یوه بحث کې برخه اخیستې وه، او وی ویل چې د ملي اردو د عسکرو او افسرانو تصفیه له سره پیل کړي او تر ډېره ځایه هم بشپړه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان عسکرو په یونیفورم کې بریدونو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اردو لیکو ته د جلب و جذب نوی بهیر په دقیقه توګه ساري. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز په یوې تحلیلي ناسته کې وویل په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله د جلب او جذب په چارو کې له بیړې کار اخیستل شوی، او همدا سبب و چې ځینو مشکوکو وسلوالو پکې ځانونه ځای کړي وو.
نړیوالې ټولنې موږ ته یو هدف کېښوده، که تاسو خپل د اردو شمېر 6000 تنه په دومره موده کې کوي، موږ د تاسو سره منو چې تاسو کولی شئ چې ملي اردو جوړه کړئ. موږ په عجله باندې 6000 پوره کړه، بیا بل هدف وټاکه که تاسو 95000 پوره کړئ، موږ هغه شمېره هم پوره کړه. بل آخره یې زموږ لپاره 1,95,000 د شمېره وټاکله، موږ دغه شمېره هم پوره کړه. بنان موږ د جلب او جذب په پروسه کې څومره چې ضرور و چې توجه ورته وشي، منګه په دې برخه کې کمزوري و خو ده.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال د ستونزې مخنیوي ته په نوو تدابیرو هم خبرې وکړې، او ویل چې د ملي اردو د عسکرو او افسرانو د کړو وړو څېړلې د حکومت د کشفي ارګانونو په مرسته له سره پیل کړي او ښې نتیجې ترې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا د کارپوهانو په تحلیلي ناسته کې چې موضوع یې په بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو د بریدونو د علتونو څېړل و، غلام جیلاني ځواک وویل سره له دې چې په دا ډول بریدونو کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو له لاس لرلو انکار نشي کېدی، خو ځینې افغان سرتیري په جزوتامونو کې د دوی پر وړاندې د بهرنیو پوځیانو له چلند څخه هم راضي نه دي.
دغه پیښې که تحلیل کوي نو معلومیږي چې دغه نفر سره سم برخورد نه دی شوی او د یو پلان په اساس باندې نه، فقط فوري دغه سړي تصمیم و او ډزې کړي په بهرني سرتیرو باندې. د افغانانو هیله دا وه چې هغه څه چې تروریزم په وړاندې جګړه دیږي په دغه کې د بهرني قوتونو افغانستان سره مرسته وکړي چې د افغانستان نه دفاع نه کوي او د هغې په خوا کې ما سره دغسې چلان هم کوي، نو هغه تصمیم ګیري چې دغه فرد په خپل ذهن کې نیسي هغې سره کومک کوي چې دی د عصبي خرابۍ هغې مرحلې ته ورسیږي چې د خپل ژوند نم تیر شي او مقابله مو وژي.
د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری وویل د شته ستونزې کمولو ته د اردو په ټولو جزتامونو کې د عسکرو عامه پوهاوي، د دوی خوراک څښاک، د اوسېدو ځای او د تنخواګانو زیاتولو ته د بهرنیو پوځي چارواکو په همکارۍ پلانونه ترتیب او په عملي کېدو یې لاس پوره شوی دی. د دفاع وزارت چارواکي د نوو تدابیرو خبرې په داسې حال کې کوي چې راپورونه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو په دیرشو بریدونو کې څه باندې 30 بهرنیان وژل شوي دي. افغان حکومت په دې ډول بریدونو کې د نورو لاملونو تر څنګ د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو لاس لرل تایید کړي دي.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورید، ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان، هند او ایران د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا مسلې ته ځانګړی شوی دی، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د لومړي ځل لپاره کابل د ایران او افغانستان د ګډو محصولاتو د یوه نندارتون کوربه دی. دغه نندارتون چې پرون د درې ورځو لپاره پرانستل شو، د دواړو هیوادونو لسګونه ډوله محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې نندارتون د پرانستلو هدف د افغانستان او ایران د تولیداتو پراختیا او بازار موندنه ښودل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د ایران د صنایعو او سوداګرۍ چارواکو هیله څرګنده کړه چې دا نندارتون به وکولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې وړي کړي او اقتصاد ته به هم وده ورکړي. زکیا غیاسی نظیر په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د افغانستان د تولیدي محصولاتو د کمیدو خبره کوي، خو هیله ښیي چې د دې ډول نندارتونونو له جوړېدو سره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهر د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ایران د محصولاتو د ګډ نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې خبر اعلان ته وویل چې د دې ډول نندارتونونو پرانستل به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، بلکې د افغانستان د محصولاتو د صادراتو کچه به هم لوړه کړي.
مونږ باید له دې نندارتون څخه تجربه ترلاسه کړو. مونږ نه یوازې باید د نورو هیوادونو له تولیداتو څخه ګټه واخلو، بلکې باید خپله د دې وس پیدا کړو چې له وارداتو څخه خپل تولیدات زیات کړو. هیله مند یم چې په راتلونکي کې د خلکو په هلو ځلو او زیار او د حکومت د پلان له مخې خپل تولیدات زیات کړو.
د افغانستان او ایران د محصولاتو ګډ نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همکارۍ په کابل کې پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د افغانستان د بیلابیلو برخو 25 او نږدې 38 تولیدي ایراني شرکتونو ګډون کړی. د ایران د خراسان ولایت د صنعت، سوداګرۍ او قانونو د څانګې مشر علي سفرزاده د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار وکړ او ویل چې دا ډول نندارتونونو جوړېدل به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د غښتلتیا سبب شي.
د افغانستان او ایران د سوداګرو لیدکاته او همدارس د ګډو نندارتونونو جوړول به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري چې د پراختیا په حال کې ده پیاوړې کړي، خو د دې سره سره بیا هم په ګډو همکاریو او ګډه پانګونه ټینګار کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هم د دې ډول نندارتونونو جوړول د تولیدونکو شرکتونو په ګټه وبلل او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د دې ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه. د افغانستان او ایران دا ګډ نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان اوس هم له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه ډیر واردات لري او دغو هیوادونو ته یې صادرات ډیر کم دي.
او مخکله دې چې د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسیږو او ګردی میزواوري و نړیواله موضوع په داغستان کې د یو ځنوژن کې بریډ لکابل د سید افندی چرکس کې پنوم دی یو صوفي روحاني مشر وژنې د شمالي قفقاز په دې جمهوریت کې د تاریخوال دی وی نوې لړۍ د زیاتېدو ګواخ پیدا کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور مهم ټکی کې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په اصل کې چې د داغستان صوفیانو د خپل روحاني مشر مړی د سه شنبه پر ورځ خاورو ته سپاره د چرکیکس په نامه کوچنی شارګوټي کې د هغه پر قبر د راټولو سو ټولو کسانو پر څیرو خوشنۍ څپې وهلې. څارونکو د جنازې د ګډونوالو شمیر یو لک شوولی چې د شمالي قفقاز په دې کوچنی جمهوریت کې پخوا د دومره ګڼه ګوڼې ساری نو لیدل سوی. سید افندی چرکیکس کی څلور بیا کلمې کې د نړۍ تاسترګي پرانستې چې خپل پیروانو ته عادي کس نه وو. خو په یو ځنوژن کې بریټ کې د چرکیکس کې وژنې د افراطیت د تاریخوالي د زیاتېدو خطر او امنیتي فشارونه زیات کړي چې د روسي فدراسیون دغه څنډې ځپلې ده. د سیشمې پر ځنوژن کې بریټ کوونکې چې په امینات ساپریکینا پیژندل سوی چرکیکس کی او د هغه لښ تر لږه 15 پیروان ووژل. د روسي رسنیو د امنیتي چارواکو له قبل راپور ورکړی چې ویل دي بریټ کوونکې د هغه سختریز مسلمان شزه وچې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. د نړیوال سولې لپاره په مسکو کې ډیره په کارنګي اداره کې د اسلام او قفقاز چارو کارپو الکسی مالاشینکو سید افندی چرکیسکی د داغستان د صوفیزم دودیزه طریقې د ملاتړ وباله چې دغه طریقه د داغستان د جمهوریت ملاتړ حمله ځان سره لري او سختري زړلو چیلنج کړي و. د وی د سیکولر ادارې سره شېړې کې جوړ کړي د ډیر محبوب د پچروکو کې ځینی شاګردان درلودل او حتی ځینو وزیرانو ملاتړ کاوه. دا د داغستان لپاره یو غمیزه ده ځکه دا د دودیز او نادودیز اسلام ترمنځ جوړ بیلتون څرګندوي. الکسی زیاته کړه چرکیکس کې لاله سوزر نیولې تر 500 سوزر پورې دینی شاګردان درلودل او د ګڼ شاګردان د داغستان په امنیتي ځواکونو کې دي چې د مذهبي او ملکی ادارو ترمنځ قوي تړون رامسته کړی دی. چرکیکس کې به وخت نا وخت پر وهابیت انتقادونه کول ځکه یې افراطیانو د وژلو هڅه کوله. په 2008 میلادي کال کې هم د وژنې لیوي هڅې روغ پاتې سو. سلافي سختریزو د رژیم ګډاګۍ یاد کړي او په افراطي ویبسایټونو کې د وژنې هرکلای کړی دی. د جرمنی په میونخ ښار کې د قفقاز د چارو ماهر میرمن لیز فولر چې د ازادي رادیو د یو بلاګ لپاره لیکنی کوي د چرکیکس کې وژنه د غچ اخیستنې د هغو زنځيري وژنو یو برخه ګڼي چې تریویل سيزي زیاته موده روان دي. دا وی د تاریخوالي تر 1999 میلادي کال وروسته په جدي ډول وروسته ترغه پیل سو چې د چچنیا چریکی رهبر شامل باسایف په دینه چې د شمالي قفقاز اسلامي دولت اعلان کړي په داغستان کې د لوټ تالان حمله پیل کړي. دا وی د ارغل تر شندیدو وروسته د داغستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې وهابیزم غیر قانوني اعلان کړ. دا د سلافیزم لپاره زیان رسوونکی وو. پولیسو په خپل د مسولیت واخیست چې د دې قانون ساتنه وکړي. لکلونو رئیس سختریزي وسلول تقریبا په مشخص ډول پر پولیسو بریدونه کوي. پولیسو هم په بدل کې یوازې پر سختریزو نه بلکې سلافیانو هم بریدونه کړي ان کدوې سولیز هم وو. دا البته یو بل بربادون کې کړي سو. په تیرو دو کلونو کې په داغستان کې ګڼ نور مذهبي کسان هم وژل سوي چې په هغوی کې د مرکزی جامع جماعت ملا امام هم شامل دي چې په مارچ میاشت کې په بوی ناکس شارګوټي کې وژل سو. په داغستان جمهوریت کې له سختریزو سره شخړه او پر پولیسو حمله تقریبا هر ورځ پیښیږي.
د شمالي قفقاز په داغستان کې د امنیت زیاتوالي په اړه د راپور شو اندېښنو په باب راپور مو واورید او اوس هم قسیم سولمل ته ور ورکو چې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
په کابل ښار کې نن په سلګونو خلکو د پاکستان له خاورې پر کونړ د راکټي حمله د دوام پر ضد مظاهره وکړه. ولسمشر کرزی د کورونی چار سل بسلایت سوی وزیر بسم الله محمدی د دفاع د نوی وزیر او د کورونی چار وزارت مرستیال مشابه پتنګ د کورونی چار د وزیر پتوګه ولس جرګی ته معرفي کوي. ایسا فوائد افغانستان د ملي اردو په دلشي کې یو کس پرون